امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
یو ځان مرګه په هلمند کې څلور پولیسان او یو ماشوم وژلی دی. د پاکستان په شمال ویدیس کې د بمونو په دوو چاودنو کې د پولیسو شپږ صاحبمنصبان وژل سوي دي، او اردن هوډ کړی چې د هغه هیواد د پیلوټ د وژلو غچ به په ډیر قوت واخلي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه راپورونه، مرکه او د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد نبی سره مرکه لرو. د امریکا ژغ سره مقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتګزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. یو ځانمرګه برید کوونکی په هلمند کې د پولیسو یو اکمالاتي کاروان په نښه کړی، او د چارواکو په وینا څلور پولیسان او یو ماشوم یې وژلی دي. په هلمند کې د پولیسو د خاصې قطعې قومندان سمنوال ګلی خان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه نور ژوبل سوي دي. برید کوونکی یو کورولا موټر چې بمونه پکې ایښې وه د لشکرګاه په دورایي کې د پولیسو پر اکمالاتي کاتار ور برابر کړ او هغه وچاوه. ویل کیږي چې د برید څخه لږ شیبه وروسته طالبانو د پیښې په ځای کې پر راټول شوو پولیسو او خبریالانو باندې هم ډزې وکړې، خو په دغو ډزو کې څوک ژوبل سوی او وژل سوی نه دی.
په ننګرهار کې قومي مشران د دولت څخه د خپل ژوند تضمین غواړي او وایي چې کاروان قتلونه دوام وکړي نو د حکومت څخه به زړه تور سي. خبریال زبیح الله غازی داسی رپورټ کوي.
د چارواکو خبره ده چې په تیر یوه میاشت کې دغه ولایت شاوخوا لس قومي مشران په مخامخ ډز او چاودنو کې وژل شوی دي. ملک عثمان چې د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د جرګو مرکو سړی دی، وایي ژوند هره شیبه د مرګ له خطر سره مخامخ دی.
د غنیخیلو په لوی ولسوالۍ کې په دې میاشت کې شپږ کسه تور شو، شپږ کسه په دې میاشت کې، او په کومه ساحه کې؟ د ولسوالۍ په 200 متره او په 300 متره کې. مهرباني وکړئ تاسو پښتنه وکړئ چارواکو، تاسو څوک څه قاتلان نیولې دي؟ زه داسې راپورونه لرم چې داخل ولسوالۍ کې د طالبانو نمائندگان ناستي په ولسوالو کې، ناستي د په ولسوالو کې.
دغه قومي خلک په حکومت کې د پراخ فساد، بې عدالتۍ او خپلو دندو ته نه درناوي هغه څه ګڼي چې دوی اندېښمن کړي دي. د دغه ریاست سرپرست وجیه الرحمن شینواری امریکا غږ ته وویل په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 12 قومي مشران وسلوال وژلي دي.
په حدود د 12 سپینګرو کې چې د بیلګې په توګه ویل شم چې د نږدې وخت کې سرخود په ولسوالۍ کې سپینګری مړ شو، د هغې نه وروسته د کوټ په ولسوالۍ کې خو تقریبا زیاتره د سردي ولسوالۍ زیات او نور کم تقریبا 12 کس سپینګری د قربانی شوی دي.
هغه د قومي مشرانو وژنې تر ډیره د دولت په مخالفه وسلواله وراړی.
خبرونه څه دوام کوي؟ د پاکستان په شمال ویدیزه برخه کې پرون د سې شنبه په ورځ د بم په دوو چاودنو کې چې پولیسو ته سوي دي، د پولیسو شپږ افسران وژل سوي دي. طالبانو ویلي دي چې دغه دواړه بریدونه هغوی کړی دي. د پولیسو سیمه ییز قومندان اعجاز خان وویل چې لومړی برید د مانسری په ځله کې سوی دی او دوه پولیسان پکې وژل سوي دي. د دې چاودنې څخه څو ساعت وروسته دوهمه چاودنه د کورمی په بازار کې د پولیسو په یو موټر وسوه چې د ماینونو د شنډولو د قطعې څلور افسران پکې سپاره وه. په سیمه کې د پولیسو منصبدار نعیم خان وایي چې په برید کې څلور واړه پولیسان وژل سوي دي. د پاکستان نه طالبانو یو ویان محمد خراسانی په یو اعلامیه کې چې مطبوعاتو ته یې استولې ویلي دي چې دا بریدونه دوی کړي دي. بل پلو په منصره کې پولیس وایي طالبانو د هغو ښوونځیو زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړی چې هلکان او نجونې پکې په یوه ټولګۍ کې یو ځای زده کړې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
اردن وای چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اردنی پایلوټ د وژلو غچ په ډیر قوت واخلي. د سې شنبه په ورځ په انټرنیټ کې یو ویډیو خبره شوې چې پکې اردنی پایلوټ معاذ کساسبه په قفس کې اچول شوی، پټرول باندې پاشل شوی او ژوندۍ سوځول کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دسمبر په میاشت کې دغه اردنی پایلوټ هغه مهال ونیو چې الوتکه راولوېده. د اردن پاچا عبدالله چې په واشنگټن کې دی ډیر جدي معلومېده. د اردن خلکو ته وینا وکړه، هغه وویل چې دغه بې غیرته وحشیانه عمل چې د یوې جنایت کار ډلې لخوا سوی دی د اسلام سره هیڅ اړه نه لري. پاچا عبدالله زیاته کړه چې اتل پایلوټ خپل ژوند د خپل ایمان، هیواد او ملت د دفاع په خاطر بایلود او د اردني شهیدانو سره یو ځای شو. د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل خپره شوې ویډیو یوه بله نښه ده چې د اسلامي دولت ډلې وحشت او بربریت ښیي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I think we'll redouble the vigilance and determination on the part of
ز فکر کوم چې دا به د نړیوال ائتلاف اعظم او اراده دوه چنده کی چې دا اطمینانی سي چې دوی کمزور کیږي او په اخر کې لمنځه ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم دغه پایلوټ وجل غندلی او ویل دي چې د اسلامي دولت ډله یو داسې تروریستي ډله ده چې د انسان ژوند ته هیڅ احترام نه لري. خبری آژانسونو د امنیتی منابعو له قوله ویلي چې اردن هغه عراقي ښځه اعداموي چې د اسلامي دولت ډلې د نیول سوي پایلوټ سره د تبادلې لپاره د خوشکېدو غوښتنه کړې وه. ساجد رشاوي د اردن په پلازمینه عمان کې د 2015 کال په ځانمرګ برید کې د لاسلولو په تور په اعدام محکومه شوې ده.
په ختیځ یوکرین کې د یوکرین د اردو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې لشتر لږه اته ملکي وګړي وژل سوي دي. د کیف او د یغانو چرواکو ویل دي چې په دې جګړو کې چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې وسوې 22 کسه زخمي سوي هم دي. د یوکرین اردو ویل دي چې په دې جګړو کې 15 عسكر وژل سوي او 28 تنه نور زخمي سوي دي. کله چې د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې یاغیانو نوې تاروزه حمله پیل کړې او د تیرې شنبې په ورځ په بلاروس کې د دواړو خواو ترمنز اوربان ماتسو د بیلتون غوښتونکو د دونیسک او لوهانسک په سیمه کې او په خاصه توګه د یوکرین تر کنټرول لاندې د دیبالت سیف په شارګوټ کې جګړو زور اخیستی دی. ملګر ملتونو پرون رپورت ورکړ چې په تیرو درو اونۍ کې په ختیځ یوکرین کې په دې جګړو کې 240 تنه ملکی وګړي وژل سوي او 1515 تنه زخمي سوي دي.
په بنگلاديش کې د سیاسي نارامۍ په لړ کې پرون د سې شنبې په ورځ په یوه بس موټر باندې حمله شوې، لښتلر اوه کسه وژل سوي او 14 کسه زخمي سوي دي. چارواکو د دې حمله ملامتي په مخالف فعالین باندې اچولې ده. حمله کوونکو په دغه بس موټر باندې چې د کاکس بازار د ساحلي ښار څخه پایتخت ډاکې ته روان وو اور بلونکو بمونه وغورځول. مخالفو مشرانو دا تور رد کړی دی. په بنگلاديش کې تیر میاشت په سیاسي تشدد او شخړو او جګړو کې چې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا او اوسنی صدر اعظم شیخ حسینې د طرفدارانو ترمنځ سوي دي، لړشتلره درو 50 کسه وژل سوي دي. مخالفین غواړي په ټول ملک ملي ترانسپورت بند کړي. ډیر خلک په موټرونو باندې د اور بلونکو بمونو په حملو کې وژل سوي دي.
د چات په سلګونو ځبکني اسکر د هغه پلان لمخې شمالي نایجیریا ته داخل سوي دي چې د بوکو حرام د یاغانو په مقابل کې به تاروزي عملیات کوي. عیني شهیدانو ویل دي چې د چات اسکر او نظامی موټر په کامیرون کې د یو پل څخه واوښتل او د نایجیریا د ګمبارو شاته ننوتل. د چاد یوې بلې قوې چې لږته لږه 300 عسکر دي د نایجیریا او نایجر د سرحد ترمنځ د باسو په شارګوټ کې ځایونه نیولي دي.
د مصر په دوهم لوی ښار سکندریه کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږته لږه یو کس وژل سوی او دوه تنه نور زخمي سوي دي. دا چاودنه پرون د سې شنبې په ورځ فقط 3 ساعته وروسته له هغه وسو چې د قاهرې په هوایي میدان کې په دوه ترمینلونو کې دوه بمونه پیدا شول. دغه دواړه بمونه شنډ سوي دي. د بم یو بل چاودنه هم د قاهرې په مرکزي سیمه کې شوې ده، خو څوک یې ژوبل کړي نه دي. د دوه بمونو په اړه کوم ډلې څه نه دي ویلي چې چا ایښي او چولې دي، مګر اسلامي مبارزین عموما د حکومت لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د ځپلو په غچ اخیستلو کې په ټول مصر کې د امنیتي چارو په کارکوونکو باندې حمله کوي.
پنتاګان پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې امریکا په سومالیا کې د الشباب د مبارزې ډلې په یو لوړ پوړي مشر باندې د بې پیلوټ الوتکې حمله کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي منشي د سمندري قواوو تورن جنرال جان کربي پرون وویل چې دا حمله د سومالیا د پلازمینې موګادیشو جنوب ته د الشباب د ډلې د خارجي عملیاتو او د استخباراتو او امنیت د چارو دپاره د پلان جوړولو په مشر باندې سوې ده. کربی وویل چې دی د دې حملې د نتیجې په اړه څه نسي ویلی، مګر هغه وویل چې که دا حمله کامیابه وي نو هغه به په دغه تروریستي شبکې باندې لوی وار وي. دا د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل، اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د 19 ولایتونو د ولایتي شورا مشران ویلي دي چې تر څو یې د دولت سره مشکل حل نه سي نو د ولایتي شوراګانو دروازې به همداسې تړلې وي. په دې اړه خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د نولس ولایتونو د ولایتي شوراګانو په استازیتوب د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو استازي حسیب الله سانګزي نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو استازو نن د سه شنبې په ورځ پارک د افغانستان جمهوریت سره د خپل ستونزو په باب په تفصیل خبرې کړې دي. ښاغلی سانګزي وویل چې جمهوریت محمد اشرف غنی ورته ویلي چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې سره خپلې ستونزې هوارې کړي.
اختلافات تر اوسه موږ لاړ سوال تکینو څه کوم ځایونه کې او موږ زه شخصا مخبل رئیس صاحب جمهور نه وغوښتل چې تاسو یو تقنینی فرمان ورکړئ. د تقنینی فرمان په ترڅ کې بیا وروسته قانون واخ غواړي تعدیل د ویلې سزې د ولسی جرګې سره همانګي کوم او څه مشکل بنی نو موږ کینو سه آیا دغه قانون سره جوړیږي زموږ په نفع ده دی افغانستان د خلکو په نفع ده یا په ضرر ده؟
څنګه زیول چې دوی غوښتل چې نن د سیمه ایزه ورګانون د خپلواکې ادارې چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس ته خبري وکړي، خو کله چې دوی د افغان حکومت د رسنیو مرکز ته ورغلل هلته د امنیتي چارواکو د ناسم سلوک سره مخ شول چې له امله دوی د دغه خبري کانفرنس کې د ګډون نه ډډه وکړه. دولتي شوراګانو دغو استازو د سرګندونو د مخه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکو ویل چې جمهور رئیس ورته امر کړی چې د ولایتي شوراګانو د استازو سره په ملګرتیا یوه نوې طرحه جوړه او ولسی جرګې ته یې د ولایتي شوراګانو په قانون کې د تعدیل لپاره وړاندې. د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې د ولایتي شوراګانو د سجام رئیس سید احمد خاموش خبر اعلان ته ویل چې د جمهور رئیس سره د ولایتي شوراګانو د استازو د کتنې وروسته د دغو شوراګانو لخوا د کاري اعتصاب دوام ته هیڅ کوم دلیل نه ویني. خاموش ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د یو شمېر ولایتي شوراګانو د استازو سره په کتنه کې هغوی ته په ډاګه ویل چې جمهور رئیس د دغو شوراګانو د سالنې د رول سره مخالف نه دي، خو خاموش ویل چې جمهور رئیس په دې باب چې دغه رول نه ناسمه ګټه وانخیستل شي اندېښنې لري.
رئیس جمهور نظر شون ای بود که با اصل صلاحیت نظارتی
خاموش ویل د جمهور رئیس نظر دا و چې د سارنې صلاحیت د اصل سره هیڅ مخالفت نه لري، البته د تیرو اته کلونو تجربو ته په کتنې په دې باب اندېښمن و چې دغه صلاحیت نه ممکن سوء استفاده ترسره شي. په همدې خاطرې امر وکړ په ځانګړي ډول سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته تر څو د سارنې صلاحیت حدود څرګند کړي. خاموش ویل چې دوی په یوه طرحه کار کوي چې د ولسي جرګې د ژمنې رخصتیو د پای ته رسېدو وروسته به دغې جرګې ته وړاندې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار شغلی سرتاج عزیز ویلی دی چې دوی تیار دي چې د افغانستان د دولت او وسلوالو افغان طالبانو ترمنځ خبرې کې مرسته وکړي، خو هغه دا نه دی ویلی چې دوی به دا مرسته څنګه کوي او دا یې هم رد کړی چې ګوندي دوی په افغان طالبانو کوم اثر رسوخ لري. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د ادرس په اړه هم نه خبرې وشوده. د شغلی سرتاج عزیز سره زموږ د همکار متی الله عابد لنډې مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
اوس که چین راګډېږي په دې مسله کې ستاسو په نظر باندې به دا به څونه مفید اوسېږي؟ دا طالبان چې د ملا عمر په مشرۍ باندې دوی ستاسو خبره اوري، ستاسو اثر رسوخ په وشته کنه؟
موږ نو خبر چا چلته دي دا د موږ نه کنټرول نشته.
ها نو ستاسو چې وای چې موږ کومک کوو، کومک څه نه ویت کې دي؟ شي
مطلب دا دی چې افغانستان په موږ نه څه مدد واړي چې هغه تاسو نشاندې یو کې چې څوک کسان دی دوران اوی نمائندگان دی اسی طریقے سے مالک چوری چی دا افغان لیڈ افغان ہون تو اسی او نو تول ہارٹ ریشن مدا چی جتی ہر سب دراوی مدد تھی کسی سے کوئی شی آگا با افغانستان مدد کرنا ڈیر ڈیر من نسر تا جدی سے ڈیر من نسر
خوشحال
ټولاند او مهم خبرونه یو ځانمرګه پرتګون کې په هلمند کې د پولیسو یو اکمالاتي کاروان پنا شکر او د چارواکو په وینا څلور پولیسان او یو ماشوم یې وژل دي. په ننګرهار کې قومي مشران له دولت څخه د خپل ژوند تضمین غواړي. د پاکستان په شمال لویدیځه برخه کې پرون د سه شنبې په ورځ د بم په دوو چاودنو کې چې پولیسو تسوی دي د پولیسو شپږ افسران وژل سوي دي. طالبانو ویلي دي چې دغه دواړه بریدونه دوی کړي دي. اردن وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اردني پیلوټ د وژلو غچ په ډېر قوت واخلې. د سه شنبې په ورځ په انټرنیټ یو ویډیو خبره شوه چې پکې اردني پیلوټ معاذ الکساس با په قفس کې اجول سوی پټرول ور باندې پاشل سوی او ژوندۍ سوځل سوی دی. په ختیځ اوکران کې د یوکران د اردو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې لشتر لږه اته ملکي وګړي وژل سوی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په استرالیا کې دی او د بل اونۍ څخه پیل کېدونکو نړیوال جام کې به په لومړي ځل برخه اخلي. زموږ همکار متي الله عابد دغو سیالیو لپاره د تیاریو په هدف د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی سره مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. واکنه غټه بوکا ده نته نازمنګ د لوبغاړو پر د ټول افغانستان پر یو خو د افتخار ځای ده چې جام جهانی یو ډېر غټ لاسرونه د ټول افغانستان لپاره. واکنه چې نته نا کپتان ټول ټیم د عزت احساساتي ده چې ان شاء الله چې موږ به یو خو پرفارمنس په ورلد کپ کې کوو. واکن چې بلکان پر تمرین چې ګورم نن سبا چې واکن چې یو ډېر ښه هر څه کې یو ډېر ښه افورت کوي نو ان شاء الله یو خو په میچونه به تر سره کېږي. کوم شپه ګاونی میچ دي نو زما په نظر یو ډېر ښه میچونه به وي.
محترم نبی ساحل صاحب، تاسو د ټیم د جوړښت هغه څومره تجربه مخکې په میچونو کې وکړه، په اماراتو کې وکړه او نور ملکونو کې هم، اوس د تاسو نتیجه رسیدلې ده چې جوړښت به تاسو څنګه لري، دغه ترتیب د لوبغاړو دی باندې سره قانع شوي یاست کنه؟
زموږ تقریبا د کوم بیټینګ نه هم چې خی تاسو ډېر هغه پر موږ سونه حل کړی دا وګنلاس په اوپننګ کې میډل آرڈر یا خپل میډل آرڈر کوي. دا زه هم موږ په یو ایټو ورس کې تجربه کوله چې یاره لکه دال کار مکه دې شم ته خشر خو بیا هم یو سوال کانو او خو دا چیرې موږ کوی شو غنه نو زکه مغه بیټینګ نه ان شاء الله به ټوټلی چینج په ورلد کپ کې امغه یو بیټینګ نه به ان شاء الله
بنگلادیش سره تاسو په اسیا کپ کې مخامخ شوې او لوبه ته وګټله او روحیه هم پیدا شو. دا دل چې په نړیوال جام کې لومړی میچ ته او مهم میچ هم د بنگلادیش سره دی، هغه تجربه پرانا کې یا نوې پلان مو ته جوړ کړی څنګه؟
واکن چې فشار په بنگلادیش باندې وي ځکه چې ماته هم د اسیا کپ کې زمون ان شاء الله به موږ هدف هم دا چې ان شاء الله بنگلاديش ته موږ ماته ورنه کوم مخکې تلی شو او که موږ ماته ورنه کړو که چانسز زم ډیر کپ دی بل راوند تل بارا زمون ټول فوکس او نی میچ باندې دا نو ان شاء الله ملکان پورا تیار دی ورته یو ډیر خلوب تر سره دی.
د افغانستان یخي هوا نو د یخنۍ نو واور نه راغلی د نیوزیلند ګرمه هوا ته تاثیر لري؟ د موسم تغیر دلته کنه ستاسو په کار
مشکلات یې اول دوه درې ورځې مشکلات بیا ان شاء الله ملکان سره اوس بلد شول بیرته ټول خدي سبا خیر زمونږ اونۍ په تمرینات یې لوبه ده نو ان شاء الله ملکان پوره مستی پریکټس کې داسې نه ښکاري لکان چې اول ورځ لږ تکلیف و د خوب او د ټایمینګ لږ تبدیلی و نو وخت پورې لږ مسله کوله په اول ورځ باندې نو ان شاء الله نن چې موږ وکړل کنټرول خول ماشاء الله.
نو د کرکټ مینوال افغانستان تاسو منتظر دي څور ته وایسته محترم نبی ساحل
بس مینوال ته هم دا وایي چې بس دوغان کې میا ساتي یو ډېر غټ ټورنمنټ را ده افغان ده او د دوګان ډېر زیات ضرورت ده ځکه که دوی دوګان نه یې موږ سره مخکې نه تللی شو.
ډېره ډېره مننه محترم نبی ساحل صاحب د وخت نه راتګ نه خبرو سره.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اروپایي او صنعتي هیوادونو ته د هغو ماشومانو په تړاو چې د کورنۍ له غړو پرته په قاچاقي ډول ځي په یوه تحقیق کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو این ایچ سی آر او د افغانستان د څېړنې او ارزونې د واحد له لورې ترسره سوی راغلی چې دا ماشومان له سختو خطرونو سره مخ دي او کال تر بلې د دغه ماشومانو د تګ ګراف لوړیږي. رحیم ګل څاروان له کابل څخه په دې موضوع راپور شالیږلی دی.
د یو این ایچ سی آر او د افغانستان د ارزونې او څېړنې د واحد په دغه تحقیق کې چې اروپایي او یا صنعتي هیوادونو ته د تلونکو هغو افغان ماشومانو چې د کورنۍ له غړو پرته په قاچاقي ډول ځي ویل شوي دا ماشومان د فقر، بیکاری، د زده کړو د زمینی د نه برابرېدو نامنۍ له امله د سختو خطرونو په منلو دغو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي. د یو این ایچ سی آر شمیرنې ښیي چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر نن نظره پورې افغانانو په 40 هیوادونو کې پناه غوښتي چې د دغه شمیر زیاته برخه ماشومان تشکیلوي. په 2013 کال کې 3500 افغانانو په پرمختللو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه چې له دغه شمیر یې 3595 ماشومان دي. په 2012 کال کې بیا د هغو ماشومانو چې په قاچاقي ډول له اروپا ته وړل شوي شمیر 15,000 و. په دغه تحقیق کې راغلي د تلونکو ماشومانو عمرونه له 10 تر 14 پورې دي. تحقیق لاملونه څېړلي چې ولې دا ماشومان یا کورنۍ زړه کوي تر څو د قاچاقبرو په لاس خپل بچي په مرګونی لار ولیږي.
عدم موجودیت دو
پرې بیروخان راتلونکي د باور نشتون، د ماشومان د زده کړو د زمینې د برابرېدو نشتون، د کار نشتون، ټولنیزو اسانتیاو ته نه لاسرسی د کار عمده لاملونه دي.
یعقوب شاه یو له هغو ځوانانو دی چې په ماشومتوب کې درې واري اروپا ته د تګ لپاره په غیر قانوني ډول هڅه کړې ده. دوه واري له ترکیې او یو وار له یونان بیرته راشړل شوی دی، خو یعقوب شاه اوس له تګ پښیمان دی.
خو ډېر خطرې ده، مزه ټوله خطر لري.
تحقیق هم وایي تلونکي ماشومان نه هر ډول ګټه اخیستل کیږي، جنسي او فزیکي تیری هم پکې شامل دي.
د سفر په اوږدو کې له ګڼو خطرونو سره مخ کیږي. قاچاقبرۍ ځوروي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، بد حالت پرې راځي، حتی فزیکی او جنسي تیریو سره هم مخ کیږي.
تحقیق له 18 کورنیو سره په مرکو ولاړ دی. ننګرهار او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې غیر قانوني تلونکي زیات لري، برعکس بیا بامیان او پکتیا ښودل شوي. عبدالحلیم او نور محمد هم له هغو دوو کسانو دي چې د قاچاقبرو په مرسته یې غوښته اروپا ته لاړ شي، خو د یونان په اوبو کې نیول شوي وو.
آیا اخلي درنه چې آیا رسیږي نه رسیږي، خو خپلې پیسې اخلي، بیا وهلو ټکولو سړی پازوي.
هم افغانان بیا وایي زیاتره کورنۍ داسې خطر ته په دې زړه ښه کوي که بچي صنعتي هیوادونو ته لاړ شي نو ژوند به یې بسیا شي.
یو خو دوی ماشوم د خپل مکلفیت عمر ته نه دی رسېدلی او دوی په قاچاقي سلیږي دا سل په سلو کې ظلم ده. یو ماشوم په حق
تیر کال د هغو کسانو جسدونه هم راوړل شول چې له ترکیې یونان ته په اوښتو په اوبو کې ډوب شوي وو. د مدیترانې دا اوبه هغو ته چې په قاچاقي ډول غواړي اروپا ته لاړ شي مرګونی بهیره ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په دې وروستیو وختو کې د فارن افیر مجلې سره چې له امریکا نه خبریږي مرکه کړې ده. مهمه دا ده چې د پښتنو ځوابونه نه ورکول ځانې ورنه تېروه. هغه مسؤلیت ته یې هیڅ اشاره ونه کړله چې د سوریې د خلکو د کړاو په باره کې لري، که څه هم چې تقریبا 4 پخوا د رژیم د سولهییزو احتجاجونو په خلاف له تاوتریخوالي نه کار اخیستی و چې جنجال یې راوپاروه چې په نتیجه کې 200,000 تنه ووژل شلو او په میلیونو کسان خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور کړی شلو. د سوری جمهور رئیس هغه کرکجن عمل هم ونه منل چې تقریبا څلور کاله یې د سوری د خلکو په خلاف نه کار اخیستی و، چې په دې کې د جنگ د وسلې په حیث د لږې نه کار اخیستل، د کیمیاوي وسلو او د بیرلي بمونو استعمال شامل دی. د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تامس امیلیا په هغه کانفرانس کې چې په دې تازه وخت کې په سوریه کې د دوامدارې ستونزې په باب جوړ شوی و، وویلې د اسد رژیم د نورو جنایتونو مرتکب شوی هم دی، چې په دې کې وژل، برمته کول، په زور خلک له خپل کور کلي نه ویستل، شکنجه کول، جنسي تیری کول، جنسي تاوتریخوالی او په پوځ کې د ماشومانو نه کار اخیستل شامل دي. برسیره پر دې ښاغلي میلیا د هغو لسګونو زرو کسانو نومونه واخیستل چې د ډیرو سره دغه بدغونې سلوک شوی دی، همدارنګه په ډیرو غیر انساني شرایطو کې ساتل شوي دي، عادلانه محاکمه شوي نه دي او اعدامول عامه خبره ده. د بشار الاسد دغه جنجال په غلطه توګه معرفي کوي چې وایي د ده د رژیم او د سل په شان د تروریستي ډلو ترمنځ انتخاب دی. د سوریې د خلکو په خلاف د ده د رژیم وحشت او بېرحمي د افراطیت تر شا اصلي قوت دی. په زیاد دی چې د سوریې د خلکو مشروع شکایتونو غم وخوړل شي، ځپل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میلیا څرګنده کړه چې تر یو حده پورې چې ایسل راپیدا شو، ځکه چې په سوریه کې ډیکټاتور تقریبا څلور کاله د خارونو او خارګوټو په ویجاړولو تیر کړل. د ده د هېواد د نیمایي نفوس نه خپل کور کې نه ایستل شوي دي. ځینې داسې ناامیده شولو چې د ایسل او د دې په شان د نورو ډلو په غلط پیشنهاد تیروتل. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جی ساکی خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې د اسد هغې افسانې ته اشاره وکړه چې بې کوره شوو سورایانو ته کوي. دا وایي:
The delusions that Assad presents here only reinforce our firm belief that he long ago lost all legitimacy and must go. There can never be a stable, inclusive Syria.
هغه تیرستنه چې اسد دلته کوي زمونږ کلکه عقیده نوره قوي کوي چې د لا ډیر په خوا خپل مشروعیت د لاسه ورکړی دی او باید چې ولاړ شي. د ده د مشرۍ لاندې به هیڅکله باثباته او جامع سوریه نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میلیا وویلې امریکا د دې په ځای د سیاسي حل ملاتړ کوي او هغه سیاسي حل به تقویه کړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د اسد رژیم او افراطیان دواړه مرتکب شوي دي. امریکا د داسې سیاسي حل ملاتړ کوي چې د ټولو سوریانو لپاره دوامداره سوله راوړي، چې په دې کې نارینه او ښځې دواړه شامل دي. خاغلی میلیا اوویلې د امریکا حکومت به د سوریا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي چې سوله غواړي او ورپسې ګرځي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه منفی درې. په کندهار کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی او خوست کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په غزنی کې به د شپې لخوا هوا ډیره سړه وي، منفی 9 درجه به وي. په فراه کې به نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو خدمت کې یو. د تاریخ پرونی محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.